مخکړه لغه وخت نه راتوایا آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی
دا سه ټکی دا سه الفاظ ما سره نشته او دا سه چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم، یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
دا دیره سخته. سخته دا.
بله. دیره. ز پویگم چه کلانا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمون پزرونو که خودی خو پغشیبه بیا تازه که گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې دې ټول مسایلو تاسو ته جوار خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم د اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوند یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوند یم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلا د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامته اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واوندي ټول نړۍ ته په تور عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې اخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې چې ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقیقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د دې هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لوی ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیلونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان نه وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو دې موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خفګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کې په جوار خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نش کنټرولولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږیږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضی دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر صاحب نوم زما د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانو والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې شنو غواړي، د هغه وسوسه نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعض خبره متاسته کوي پسینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعض ظروف او بعض شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعض هغه لري، بعض اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنې وي د مصاب ته وانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعض ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه،
ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي، په دې هیله چې تاسو ټول برته روغ جوړیاست. د ازادي ملما په پروګرام کې یو ځل بیا زفریدا سیال ستاسو قربانی. نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په سویل کې داسې یو لیکوال او یو داسې څوک لرو چې هغه سروې پر دی چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی او مینه له دغه برخه سره لري. هغه په سویل کې په څنګه ډول په هلمند او قندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړی دي. د نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوري ملما دی. ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې راته دا وایاس چې عبدالستار ستوري څوک دی، پیدایښت چیرته شوی دی، او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه سر خول، خو تاسو ته او ستاسو د رسنۍ د لارې زما ټولو هیوادوالو ته، ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. نوم مې عبدالستار دی او ملګری او دوستانو او کلیوال او کورنۍ مې د ناز ستوري هم راتوایه بل ستا ستوري متخلصتي ستوري او ذکر می په ډیر له سوتین زوس کړي کله چې خاوره مش خاوره باندې دروس روسي غلاند رااله نو مش په هغه وخت کې چې لازه پیدا سوی نه وم نو زما فامیل دې ته مجبور سوی و چې وطن پریږدي مهاجر شي نو پاکستان ته مهاجر سلو په پاکستان کې په ځنګل پرالیزی نوم یې ځای کې یو کیمپو د مهاجرو نو هلته زه په دیارلس سوه پنځه شپېته کې پیدا شوم نو هغه خاوره چې وه داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایشت هغه زما د خارپوڅ خاوره وه که څه هم خاوره افغاني خاوره ده خو کیمپ د پاکستانیانو پر جوړ کړی و نو هغه لته زیږېدلم دیارلس سوه پنځه شپېته کې او زده کړې مې بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ و ښوونځی وې هلته د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې بیا دوه کاله کوټې ته رالو کوټه کې مو دوه کاله تېر کړ بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته رالو خپل افغانستان ته بیا مې ښوونځی هم دلته ولوستی د شکرګاه کې او پوهنتون مې په کندهار کې ولوستی
دا چې زده کړې مو د هیواد نه بهر پیل کړې وي د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه نمړې ورځو کې چې ښوونځي ته تللی داسې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسې ذهن کې وي
و موږ ډېر غریبانو ډېر په اقتصادي لحاظ ډېر لوېدلي وو ځکه دلته مو هیواد باندې تیری شوی وو او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر شوي وو نو یو شی چې زما د ماشومتوب و هغه د ماشومتوب کې د اخترونو خوند و چې ما ته جلا خوند راکوه ځکه زه ماشوم وم او د په یوه میاشت کې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه او ماته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بکسه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور راته په سریشو باندې وپوښله نو زوی دا بیا ژر نه څرېږي او ماته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچوله او بیا به زه ولاړم او دولس بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل پر لس نیمه بجې موږ ته تفریح راکول هلته تفریح په جریان کې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه او دغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته راځي هغه دغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي هغه د ښوونځي رنګ او روغن مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وي نو د اخترونو هغه د مهاجر ټول مهاجر ټول حالت د مهاجرو د نورو امزولو سره چې زما څومره ډېره وه څومره به مو پس له وخته یو ځای لوبې سره کولې نو هغه محلي لوبې وې ټوپلنډه مو سره کول ټوپلنډه وه هغه لوبې وې نو یو بل لوبه عامه لوبه موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله مړې مړې سر مو ورته وایه داسې یو بله لوبه وه کلیوالي لوبه وه نو داسې لوبې مو کولې نو هغه ماشومتوب و هغه خاطرې هغه د مهاجرت کله نا کله زما اوس هم ډېر زړه سي او ډېرې مې رایادې شي نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیمپ اوس چیرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چیرې هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چیرې وي کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیف وي
ستوري صاحب سره ډوډۍ مو یاد کړه زما د ښوونځي دوره موږ ته یاد کړه زما مدد دا و چې ځان سره به مې سره ډوډۍ ځان سره وړله او تفریح کې به مې همیشه خوړل ستوري صاحب کدي ته راشو چې ښوونځي ته چې تلی په مغه ابتدایي دوره کې او دغه وروسته چې لیسې ته لاړې کوم مضمون کې تکړه وي کوم مضمون دې ښه زده کړه
ولا یو مضمون چې زما سره اساسه ترلودي هغه د ریاضي مضمونو چې هغه مضمون ما نو څه زده کولای نو کله ناکله په دې مضمون کې ما څه ډېره لټي کېدله او دې مضمون باندې زه په دغه ساعتونو کې زه تلم هم نه خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه باندې خبر شوي هم نه دي چې د ریاضي په مضمون کې دومره لاک دی او هغه مضمونونه چې ډیر عموما ډیر زده کېدل او بغیر دې چې زه مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کوم موضوع یې راي کړل هغه به زما په یاد ولا اسلامي مزامین زما په یاد دیدل اجتماعي مسائل پښتو او تاریخ او اسلامي مزامین دغه مزامین و چې زما ډیر یاد دیدل او په دې کې ما ډیر نمبر هم ولې په تخنیکی مزامینو کې مملا دومره زیات نمبر نه وي خو په یاد مې دي چې دغه مزامین زما پیدا دل او هغه ورسته بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ کله چې زه پونتون څخه تولاړم پونتون څخه فارغ شوم نو بیا په ځا ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل نو بیا غو چې هغه زما ته رښتیا مې څنګه چې زما روانو دغه مزامین چې ما ته زما ورسره علاقه و بیا زما پر ژوند باندې ډیر تاثیر هم وکړي زما معلومات یې اضافه کړل
که په دې اړه مرته وایي کانکور ته آمادګیانی څه وخت دی پیل کړی او داسې اجتماعي مزامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقات ډیره ذهن کې مو څه تصور کوو څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کار کوي
ما هغه وخت زما جروم نو بیا ما خپل ځینې افغاني رسنۍ اورېدلې ده تاسو رسنۍ او نوري عامه رسنۍ وي بي بي سي او د دې سره ترڅنګ دا خبرونه وي ځنې خبرونه درلودي د ماشومان د پاره او علاوه تر دې یو وخت ډېر سیمایز خبرونه پاکستان کې ملک واختري تاسو خبرونه دغه ډېر ودا ما ډېر اوریدل په دې ځکه چې افغانستان تر عالم هیوا تر عالم د خبرونو سره زما ډیره علاقه او زما ذهن او روان دي ته جوړ چې زه یو ستاسو غوښتنې داسې څوک پاته سم چې له خلکو پښتنې وکم او هغه ماته جوابونه وایي یا دا چې زه یو خبر وایم دا چې زه یو سانا کاسي کما وو زما او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا ورسره زما ځخ پر اډیو کې زه واورم ځان واورم ځان ووینم دغه سره مې علاقه ډیره و ځکه ډیر به مې دغه دا شان تعقیبوله نو د کانکور د مادګۍ لپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور مادګۍ نوې فقط به یو استاد دوه استاد په شخصي ډول پیس غوښتي او بیا وویل چې ستاسو کانکور د تاثیر سره مشته ځینې مزامین به مشته شته وایو بیا به تاسو کانکور ته ورسئ او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کړئ نو زه کانکور ته ډېر داسې د پوره آمادګۍ سره نه یم ورغلی کانکور ته ولاړم کانکور د په 1902 کې موږ فارغ شولو په همدغه کار مې د کانکور امتحان ورکړ هغه چې کندهار کې یوازې کندهار پوهنتون درلودی هلمند پوهنتون نه درلودی روزګان نه درلودی او یوازې جلال آباد ننګرهار کابل کندهار غټ غټو ولایتونو پوهنتونونه درلودو په دې کې فقط یوازې څلور پنځه وي طب انجینري زراعت پونځي او ښوونه او روزنه وه بیا زه لوړی نمرې مې وړې وې زراعت پونځي ته کامیاب شوله بیا ما کوشش وکړ چې دلته د پونځي تغییر راولم خو امکانات نه و اقتصادي ستونزې وې هغه وخت کې کورنۍ مې هم داسې زما پر روان نه پوهېدل چې زه باید څه شي وایم نو بیا مې هلته زراعت پونځي وویل 2010 کې فارغ شوله
ستوري صاحب د پونځي یادونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیاتو ژورنالیزم او نتاقی سره و داسې یو پانځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس میخي ساسي د مسلک نه لري طبیعت سره سروکار و په دغه مرحله کې چې تاسو دغه پانځي ویلې څلور کال مو پکې تیر کړ داسې پزړه مو ویلې چې د داخله فارم ویلې چې یو سند وی یو څه ما سره وی چې زبل بل ورځ وکول شم د نه پیدا کړم ور باندې
بله بیا ورسره غزما په خیر سو بیا زتاسی ولایت تراله هلمند غوند ولایت ته چاغی زراعتي ولایت دی بیا ټولې برنامه ټولې پروژې او ټولې پالیسانی چې جوړېدلې واج پر کارخانه باندې جوړېدلې بیا غو چې تر ډیره وخت پورې ما په دې بخښه کې کار وکړ مته کار پکې پیدا سو ماته لوړ معاش پکې پیدا سو ماته بیا زرا چازر افغاني پکې پیدا سو له معاش باندې بیا په باندې مخبل ځان ته کور جوړ کړی پاره په سو باندې ما ستانت د ژوند ملګری پیدا کی او ما غو چې بیا کلی ته چولارم په کلی کم د خلکو غشتنه دا و چې زراعت یې میکانیزاسي او په لږم ځکه باندې ډیر اصل لاس تراوی نو بیا موږ ته دیمو پلاتونه جوړ کړل دیموګانی وی په یاد می دلته په ودا ولایتونو کې نو ما د په دغه برخه کې بیا کار وکړ او بیا فرصت زه د وظیفې په لحاظ باندې صحیح ده روان خو مې له ادبیاتو سره ژورنالیزم سره خو په عین وخت کې مې دا چې زما فطرتي و مینه و ورسره د ژورنالیزم سره بیا بوس دی سمه یې سره رادیو چې ډیره فعال رادیو په یلمن کې بیا زه دعوت کړلم نتاقی ته چې راته زموږ سره نتاق بیا مې د خپل مسلم د نتاقی دنده مخته وړله او هغه وخت کې بیا زما په یاد چې زه په ټول هلمند کې د کال تر ټولو غوره ویاند هم سولم او دا ویاند وایي داسې انتخابول چې اوریدونکو برای ورکوله نو زه د څو ژورنالیستانو له منځ څخه زما علاقه وه نو هلته مې خبرونې وې ښوونیزه خبرونه وه د ترغنی خبرونه وه دغه برخه وه او د نثر برخه وه د تصور په یاد څراغ یو بل خبرونه وه ښوونیزه خبرونه قران او ساينس یو بل دنی واسط خبرونه و د ادرس خبرونه ما مختوړلې د دې سره ترڅنګ می ا وظیفه مختوړل هغه په موسسات کې ومه نو موسسات کې می وظیفه ډیره وکړه او دغه د زراعت په ځای له برکت
ستوره سه پاینې وخت کې په دوه مسلکونو کې دوه تندې مخې ته وړل څنګه د غزایته موزان ورسو کې وزوان یو سره علاقه لري اوس مهال کې او هغه مسلک تر رسیدل ورته ستونز منوي تاسو کوم لارې چارې ورته خای چې هغه وکولای شي هغه مسلک لکه ستاسو په تیر باندې خپل علاقه ته ورسیږي او هم پیسې وګټي
یو څوک تر دې نه زبر وس ځوان د پاره دا هڅه ډیره مهمه ده هڅه او امید تمه ځکه چې ځوان نه مایو سکیږي ځکه چې ځوان نه وای چې دا ماته نه رسیږي خامخا رسیږي او کله چې ځوان وای موږ ډېرې هغه ځوانان چې یا ډېرې شخصیتونه چې نن موږ په تاریخونو کې لولو ټول دی وی غریب کورنۍ دی بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوی دی ځنې خو دا چې څوک پاتې شوی دی چې پلار یو پاتې شوی دی د پماشو ته کې د پلار پاتې شوی دی یا د مور پاتې شوی دی یا د ماجر شوی دی یا د بیا کور شوی دی خو ورسته بیا حادثه شوی دی یا د پښونځي کې سوار ناکام شوی دی ځنې مثالونه موږ لرو نو حادثه او د دې سر ترڅنګ خپل ارمان ته کار کول او تم او امید لرل او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل دا غت سدي چې ډیره بریده ځوانان خپل ارمانونه ترسي او که ځوان وای چې نسم کولای او ما یې سم او څو کومک سره کی نو دا په دې معنا چې د خپل نه غواړي یا د ځان خپل داد نسی ور کولای نو تر ډیره مهمه دا غت سړی خپل ځان باندې باور ولري ځان ته داد ورکړي چې زه دا کار کولای سم او زه امید لرم تمه لرم او په دې کې زما نیت پاک دی نو زه له خدای تعالی څخه تعالی خدای لرم چې زه خپل ارمانونه ترسیږم نو کېدای شي دا ځوان خپل ارمانونه ته ورسیږي
ستوره سپ د کورنۍ په اړه مورته وایست کورنۍ کې څو تنه یاست خويند لري زده کړې کړې دي ورونه په څه وضعیت کې دغه زده کړې کړې کنه
اوس ما په عمل په ډیره سخت شرایطو کې زده کړې کړې دي له هر وار څخه مثلا زما ورنه مشران ورنه پکوټه کې ور هغه خپل د سیمپونه ولم اول مرغان و کله چې انقلاب وسو کورنۍ جګړې په وطن کې شروع شوه په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه شونځي ولړېدل سیستم یې خراب شو دوی محرومه پاتې شول بیا دکانداري ته وژاو ورکړل ما خپل شخصا په کوټه کې د سریاب کې زموږ دوه کاله کوراله ته مخبل په د پاکستانیانو کشمش پاکړې دي کشمش دا دنګورو کشمش تر شایمه اداغه چې دا می شیر او خراب دي نیمه سره جلا کولې ما شل شل کالداري را کولې پاکستان کې مې ریډي کوله ورنه میم ورنه مد مارکیټ څخه شان را تراول ترکاری او سوزي او هندواني او داشه کراچی ورته وای تاسو ما دا کراچی کول دا ریړی می کوله نو دا می خپل کړی ورنه می هم را سره په سختو کې خو بیا مبارزه وکړله ورنه می مشرور می له انجینری پوزیشن څخه فارغ شو یو بل ورور می ماستری وکړله په نست پونتن کې اسلام آباد کې په انجینرو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې واټر منیجمنت په دغه برخه کې او واټر شیټ دغه برخه و د اوبو برخه بیا په ادارې امور کې هم کار وکړ تقریبا یو کال بل ورور مې د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ شو د ترما مشره او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو بل ورور مې په هلمند کې د ښوونه بروزنې د پونځي څخه فارغ شو او خوندې مې متاسفانه چې زده کړې و نه کړلې خو تکه د خوندو عمرونه او د فکر ستونه نه وچی دوی زده کړې وکړي نو هغه مشران خوندې وي هغه بس هغه ما وختي واده سولې او هغه د زده کړو ارمان هم دغه سو خو بیا مو په خپل کشرو فامیل باندې چې لورګان کیږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې دا چې متاسفانه اوس نیمې زده کړې اوس پاتې دي
ستوري سي ستاسي پان باندې یو کورنۍ داسې یو سختو شرایطو کې وي ځکه هغه مهال چې په افغانستان کې جګړه وه او تاسو مهاجر وئ یوازې ستاسي کورنۍ به نه وه په افغانستان کې په میلیونونو خلک لاړل پاکستان کې مهاجر و ایران کې مهاجر و اوس بیا هم داسې یو څه راغلي په افغانستان باندې کورنۍونه لار ورکه ده لکه تاسو مې یادونه وکړه لورګانې مو اوس په کور ناستې دي ستاسي پان باندې ښه حل لار څه ده ځکه کوم راپورونه چې موږ لرو کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پرتو سیمونه لرو هلته اوس کورنۍ په خپل لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي یا هلکانو نه لار ورکه ده دوی د کار لپاره نور هیوادونو ته ځي په ځنګل ډول پاکستان او ایران ته ځي ستاسي پان باندې دغه یو څه تاسو تجربه کړي دي کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي زحمت مو باسلې دي داسې حل لار شته چې دغه ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ تشویق شي د دې ځکه د یو انټلې لپاره واده انتخاب کړي پیوبل بدیل باندې کار وکړي
خبر دا ده چې دلته عام ولایتونو او د مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو د عادتونو فرق سره لري مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو د ولادت لري په په لوی پکتیا خلک ولده ولادات لري او لوی کندهار لوی هلمند د ولده ولادات لري دلته عموما تر ډیر بریده د کلچ کوزنه کیږي یا د ژوند ملګری انتخابيږي په دې کې تر ډیر پر د پلاړو د اورن صلاحیتونه دي انجینری په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړي دي چې تاسو باید خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کې خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي د زده کړو انتخاب هم دوی کوي نو لکه څنګه چې اوس موږ د زده کړو انتخاب موږ د مشرانو موږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دي نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي که په کور کې نارینه یا غم د شوزو په زده کړه او په ژوند په انتخاب کې له خپل صلاحیت کار اخلي او په لور کچم دغه شي بغیر لدې چې د شوزي ارمان وکړل شي یا د شوزو څخه غواړي یا د شوزي صلاحیت د شوزي خپل په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید د دې حق دغه واخه د ذکر حق او د ژوند بلګری انتخاب چې دا شریعت تور دا حق ور کړی دي نو دا متاسفانه وبوي چې دا برخه صلاحیت هم ورته نه خسته وي نو اته ځینې شې خو په دې پوهیږنه غدا چې احساسې چې زما د ذکر صلاحیت او زما د ژوند بلګری صلاحیت ټول زما د فاميلي زما د پلار زما د ورونو سره دی شریعت ماته دا حق نه دی راکړی نو ځکه دې ځینې کلیوالي انجینې دا فکر کوي او حال دا چې دواړه صلاحیتونه د بیسره فکر کوم چې دا صلاحیتونه هم فامیلونو ځینې خسته دي غصب کړي دي اغوا کړي دي او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محروم شوي دي
ستوري سپ تاسو راته د خپل کورنۍ په اړه وایست کور کې کار کوي کار کولای شي اتمن اشپزي به کوي څخه په خولای شي او که کور کې است علاوه د دینه چې بهر کار کوي کور کې کوم ورځ چې است څه مصرفیت باندې مصرفی است
ولا صاحب خبر داش د چیز په کور کې په د کور په پسایلو کې ډیر لکه ما او دا ټول ته معلوم یم ټول فامیل ته معلوم متاسفانه په کور کې خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته آماده کوم، مثلا د کور د پختیا کم مواد چې دي دا باید زه پر وخت پرسوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو د پاره باید دغه امکانات ته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دغه چې د نور مسایل دي د اختر جوړه ده نور جوړی دي، خو دا کار په ما دی د سارا او هغه وړلو راوړل په ما پورې اړه لري. خو دا د کور سمیدلو سنبالښت دا نو 50-50 به ورته ونوایو، نو تر ډېره برخه پورې زما فامیل دی زما سره کومک کوي مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سم په پوهنتون کې مې همدغه شی زده کړی وه، او چای ویشوالی سم، او اوس مې بېنډۍ هم زده کړې دي، بېنډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه اشپز یاست اقصد. د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسې په کې داسې څه خاطره په یاد ده چې هیڅ مو نه هېرېږي؟
زما یو تر دغه خاطره چې هېڅکله به زما هېره نه شي، هغه یوه ډېره ترخه خاطره وه، یوه ډېره خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کې مهاجر و، بیا زه مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور، موږ دا کراچي ریړۍ داسې یو ځای ته وروستلې چې موږ پوهېدلو چې دلته یوه جلسه ده، یوه غونډه جوړېږي. نو هغه وخت کې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن و، سردار اختر منګل او بینظیر بوټو یو ځای په یو ځای کې هغه انتخاباتي غونډه اجرا کول مسا قانوني کې په کوټه کې. نو زما شاید د سړک غاړې ته د دې تماشاچان او د دې هغه د کمپینران ورته وای هغه ولاړ و، لاسونه یې ورته شورول، او دوی هم په موټر کې د شا په سیټ کې و، لاسونه یې سره شورول او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کې ولاړم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړو، زه هم کوشش مې کول چې ورسم، خو په دا دروازه کې ډېر سخت تهدید شولم، دومره تهدید شولم، او ماته داسې وویل شول چې سپکه مهاجر افغانه ستا ته دلته څنګه راغلی او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتنه کوې؟ ما ورته حیران شوم. او وروسته مې میاد چې کله زه د دغه ثانیې څخه راتلم، بېرته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې، کراچۍ پر خوا باندې، ریړۍ پر خوا باندې، نو په دا لاره کې مې وژړل او حیران شوم چې زه څوک یم رښتیا. زما مشر څوک دی؟ زما زه ولې زما هېواد چیرې دی؟ زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هېواد کې په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکړم؟ د چا پسې سم؟ ولې داسې زما سرنوشت په چیشي؟ زما ښه په یاد دی، بیا چې کله موږ هېواد ته راغلو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره شوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه شولم په درو اتیا کې، بیا کرزي صاحب د هر ښوونځي څخه دوه دوه درې درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتل چې هغه ته څه جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغو کې زه هم وم، او موږ چې کله د وزارت پوهنې د ریاست څخه په موټرانو کې مخ هر خوا ته سپارو کړو، په کاسټرانو موټرانو کې، نو موټر زموږ د مخه و، موږ رهبري کولو. کله چې زه د ارګ سایو ته ورغلم، او ما خپل ملي بیرغ ولیدې، تور سر زرغون بیرغ، نو دغه ما ته یو ډول احساس راکړي، نادر احساس. او بیا چې مالته د هلته ولسمشر سره ولیدل او دا صحنه مې ولیدل، نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله، نو بے حد ډېر تفاوت سره درلودې. نو دلته دغه ژړا چې و، دا ډېره د خوښۍ ژړا و، دغه دلته ما و ژړل، خو دغه ژړا او د دې ژړا تر ما بین ډېر غټ واټن و، ډېر غټ توفیق. ځان مې ډېر خپلواک احساس کړ، او په خپل وطن کې مې احساس کړ، او ډېر ناز او نواز مې ولیدې. نو زما ته ژوند دغه دوی ترخه او خوږه تصادفي خاطرې وي چې تر ډېره وخته به زما په ذهن کې وي.
ستوري صاحب، د لیکنو په اړه مراته وایي، ستاسې مقالې هم لیکي، لیکوالي هم کوي، څومره په دغه برخه کې د کرنې لپاره مو، د زراعت په برخه کې مو لیکنې کړې دي، او څومره مو ادبیات او تاریخ ته پام کړی دی؟
وزما که باغه سره وویشل سیزن ما مقاله دوا برخی دی ادبیاتو کې هم دی او د خپل مسلک کې هم دی نو تر دې اندازې کې به وای چې خپل مسلک کې مې واځي درس ور کړی دی او او په کلی کې مو کار کړی دی او په ادبیاتو کې نو ما د زموږ اوبه او زموږ محصولات باندې یو مقاله د علمي پیژندنې په سیمینار کې ولیکل هغه مقاله ډیره مشهوره سوله نو ادبیاتو کې بیا مقاله لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شی نه لرم لیکلی نو کتاب لرم یوازې مې داسې کړی دی چې هغه زه چې استاد هم هغه وخت کې محصولونو ته څلور کاله درس ور کړی دی هغه پریزنټیشن ناشان مواد مې ورته آماده کول بیا مې مرسل ته وتیرا کول
ستوره صاحب ساسي دوستۍ خبرې په دې اړه ورو چې د افغانستان په سویل کې په ځانګړي ډول په قندار هلمند او زابل دی ولایتونو کې یو څه سربیره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي کورنۍ هم په ښځو او نارینه وو بدواړو باندې په لکانو باندې فضا راتنګ کړې ده ستاسو پان باندې د ته حلار څه کېدلای شي او کورنۍ ته د توصيات څه د په دغه برخه کې
په دا ورستۍ کې کورنۍ ډېر لیواله سوي دي په دا ورستۍ کې ډېر لیواله سوي او چې په خپل اولادونو باندې خامہ خاطر سوي ځکه د لوستي او نالوستي تر بابین څنګه واټن دوی خپل ولیدي اوس هم دا شاید اړتیا ډېر لیدل کېږي کورنۍ شارا کورنۍ شارونو تراله شارونو هم کلی خلک ولیدل دا اوس د کلی خلک په لشکرګاه شار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوستي او نالوستي ماشوم تر مابین تفکیک دی هم کولای شي دویم په دې باندې پوهیږي چې یو لوستي انجلۍ تر یو نالوستي انجلۍ باندې څومره خوشاري او څومره ګټوره ده څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده یو لوستي ځوان تر یو نالوستي ځوان څومره مفید دی څومره ګټور دی دوی په دې باندې پوهیږي دا چې فضا څه ډول ده یو ستونزه د خلکو داده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري د اقتصادي ستونزو تر څنګ هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ موږ تر ټولو اړتیا داده چې حکومت او سره ولسی خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلی ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي دا خامخا باید غواړي دا باید ولس هم غواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي ځکه دا مسؤلیت چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي هغه که د انجونې که د هلکانې نو زموږ یوازینی حل لاره دا ده چې موږ باید ښوونځي ډېرې ښوونځي ولرو او موږ اوس ښوونځي ډېرې کمې دي په ډېر کم اندازه دي موږ که درته وایو چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېره لوړه کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس یې هم ډېر زیات دی او نفوس یې تر لس زره تر پنځه لس زره اوسېدونکي لري مګر متاسفانه هلته به یوه ښوونځی هم نه وي نو زموږ د خلکو او د حکومتونو دواړو دا مسؤلیت دی چې څومره وسې رسېږي باید ښوونځی موږ ولرو او د زده کړو دروازه په هېڅ بهانه او باندې ونه تړل شي او ټولې بهانې باید د زده کړو د بهیر دپاره صفر شي او عجل په دې باندې کار وسي که موږ هره ورځ ځای کوو په دې معنی چې موږ ډېرې ورځې شاته ځو نو زموږ د ښه راتلونکي دپاره او دا چې موږ ښه خلک واوسو او راتلونکي تاریخ جوړ کړو او دنیاوال نور خلک موږ ته ښه خلک وایي او موږ هم مسؤلیتونه ادا کړي یوازینی حل دا ده چې موږ حکومتونه ښوونځي راته جوړ کړي او موږ خپل لورګانې او خپل نجونې او خپل ځوانان او ماشومان زده کړو ته تشویق کړو او ویلې شو